السلام علیکم د مازیګر شپک بچی دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د دوه وروستیو خبری مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د ولسی جرګې د غړې فریبا احمد کاک احمدی کاکړ د اختطاف اولاد را کېدو پړه زد او نقیس رپورټونه را رسیږي په دې اړه پم دې خبرونه کې مفصل او وروستي معلومات درکو دا غراس او چې د افغانستان حکومت وي غوړه بدوي چې طالبانو لپاره دفتر د قطر پر ځای په ترکیه او یا هم سعودي عربستان کې پرانستل شي. د دې موضوع ته تفصیل په همدې نیم ساعت خبرونه کې وري، خو اوس له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو د استازي فریبا احمدی کاکړ د تختول کېدو په اړه زدو نقیس رپورټونه خبر شوي دي. په افغانستان کې له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د کابل په شکردرې او پغمان ولسوالیو کې د تیرې ورځې په سیلابونو کې د مړو شمیر 22 کسانو ته رسیدلی او پاکستاني او هندي ځواکونو د کشمیر په سیمه کې تازه پر یو بل ډزې کړي. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي فریبا احمدی کاکړ د تختول کېدو په اړه زدو نقیس رپورټونه خبره شوې. په غزنی کې وی باوري سرچینې ازادي رادیو ته منلې چې اغلی کاکړ تیر ورځ نا وخت د غزنی ښار ته څیرمه د نانی او شاباز دوکانو په سیمه کې طالبانو ته پلاس ورغلي. دغه سرچینه وایي د تختول شوی وکیل د خوشی کېدو لپاره هلې سلې روانې دي، خو د ولسی جرګې د اداري هیئت یو غړي بیا ازادي رادیو ته ویلي دي د معلوماتو له مخې میرمن کاکړ له هیواده بهر په سفر تللې ده. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د کابل په شکردرې او پغمان ولسوالیو کې د تیرې ورځې په سیلابونو کې د مړو شمیر 22 کسانو ته رسیدلی دی. ادارې رئیس دایم کاکړ نن ازادي رادیو ته ویل په دې سیلابونو کې 6 تنه په شکردرې او 2 تنه په پغمان ولسوالیو کې مړه شوي. نوموړي د سیلابونو پخوانیو تلفاتو ته په اشاره وویل:
زه فکر کوم چې یوازې پنځه دېرش خو د سروبي د ولسوالۍ دي. البته دقیق ارقام موږ سره نشته. په دې چې اوس هم د هغه کسان چې د سیلاب وړي دي د هغو پسې ګرد دي. لغمان کې سیلابونه راغلي، کاپیسا کې سیلابونه راغلي، خوست کې سیلابونه راغلي، ننګرهار کې سیلابونه راغلي دي.
نوموړي ویل چې په دې سیلابونو کې خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي. بلخوا په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد پروسې مشر وایي چې د سروبي ولسوالۍ له سیلاب ځپلو کورنیو سره شوې مرستې بنیادي نه دي او په دې اړه یې له ولسمشر حامد کرزي سره وګوري چې نورې مرستې د دې خلکو لپاره وغواړي. په کابل کې د چین سفارت وایي چې په کابل کې د سواد باو وژنه په افغانستان کې د دې هیواد په پانګونې او مرستو کوم تاثیر نه لري. په کابل کې د چین سفارت سیاسي کونسلګری پانګ نن ازادي رادیو ته وویل چې نه پوهېږي د دې پیښې انګیزه څه وه.
تر اوسه لامل نه دی معلوم او نه پوهیږو چې دغه جنایت چا کړی دی. د افغانستان په وړاندې به زموږ پالیسي بدلون ونه کړي او د تیر په څیر به د افغانستان په بیا جوړونه کې برخه واخلو.
د تیرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې نامعلومه کسانو د چین درې اتباع وژل او دوه نورې وتښتول. ایساف ویلي چې په افغانستان کې درې تنه سرتیري وژل شوي. په یوې خبر پاڼه کې د ایساف مطبوعاتي دفتر ویلي دا درې سرتیري د افغانستان په ختیځ کې په یو برید کې وژل شوي. په خبر پاڼه کې د پیښې د دقیق ځای او د سرتیرو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. پاکستاني او هندي ځواکونو د کشمیر په سیمه کې تازه پر یو بل ډزې کړې چې له دې سره د کشمیر په لانجبنه سیمه کې د لسو کلونو راهیسې ټینګ شوی اوربند نور هم بې ثباته شوی دی. ویل کېږي چې د جموں په جنوب لویدیځ کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو کې یو هندي پولیساتو ټپي شوی. د هند پولیساتو چارواکو دا ډزې له پارونې پرته ډزې بللې، خو پاکستاني چارواکو بیا هندوستاني سرتیري د ډزو په پایلولو تورن کړي دي او ویلي دي چې په کشمیر او ګاونډي ایالت پنجاب کې د دوی پر پوستو یو اړخیزې ډزې کړې چې همدا د پرله پسې ډزو د تبادلې سبب شوی. امریکا د عراق د وشونکو بمی حملو عاملان وغندل او هغه د اسلام دښمنانو بلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بغداد پر رستورانتونو او بازارونو کې پرونی بمی حمله پر هغو کورونو واشینه بریدونه بللې چې کوچنی اختر المنزه د عراق په پلازمینه بغداد کې د اختر پر مهال د بمی چاودنو په تاسو لړۍ کې لک تر لګن هش په تکسان وژل شوی او په لزګونو نور ټپیان شوی دي. اسرائیل وای دوی په لویدیځ غاړه او ختیځ بیت المقدس کې تر زرو زیات نوي يهودي مرزایونه آباد کړي. د یک شنبه په ورځ د اعلان درې ورځې لاغه مخکې کېږي چې ټاکل شوی د اسرائیلي او فلسطیني چارواکي په بیت المقدس کې په خپلو کې د اوږده کړکېچ د پای ته رسولو لپاره درېم پړاو مستقیمي خبري وکړي. یمنی ځواکونه وایي چې القاعده شبکې مشکوک وسلوالو هغه 15 یمنی سرتیری وژلي دي چې د دې هیواد په بندري ښار عدن کې د میلیاردونو ډالرو د ګازو د تاسیساتو ساتنه کوله. دا برید د یکشنبې په ورځ هغه مهال شوی چې وسلوالو کسانو د بهاف په نوم د طبیعي ګازو له دې تاسیساتو بهر پر یوې پوستې برید وکړ. لومړی یو ساتونکی ووژه، وروسته یې هغه څلور نور سرتیری ووژل چې دا کارګو په یو کانتینر کې ویده وو. دا برید لاغه څو ساعته وروسته کیږي چې د دې هیواد په لحاظ حالت کې مشکوکو بی پیلوټ امریکایي الوتکو د القاعده دوه وسلوال ووژل. او د زیمبابوې چارواکو د برتانوي رسنیو هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د افریقایي هیواد له ایران سره د یورانیمو یو پټ تړون لاسلیک کړی. د زیمبابوې د قانون وزارت په یوې اعلامیه کې د ټایمز ورځپاڼې هغه رپورټ شرح چونکي او څرګند درواغ بللي چې په کې د دې هیواد د قانون وزارت مرستیال منلې چې هیواد د ایران سره د یورانیمو د ورکولو تړون لاسلیک کړی دی. او روسي خبر د افغانستان او د نابیبیا د کرکټ د سیالیو په اړه دی. ویل کیږي چې د کرکټ په ورځنۍ مسابقه کې نن افغانستان نامیبیا ته په ماتې ورکړې ده. وروسته به په خبرونه کې د ما همکار نور تفصیل درته وړاندې کړي. دا و خبرونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په ولسی جرګه کې د قندهار د خلکو د استاذي فریبا احمدی کاکړ د تختول کېدو په اړه زد او نقیس رپورټونه خپاره شوې دي. افغان حکومت وی غوړه بداوي چې طالبان لپاره دفتر د قطر پر ځای په ترکیه او یا هم سعودي عربستان کې پرانسل شي.
دولت افغانستان ترجمه میته تا یک دفتر سیاسي برای طالبان یا در دولت شاهی عربستان سعودي و یا هم در جمهوری ترکیه ایجاد شوه.
لا روسي او سیلاب زپلو کورنیو سره د امرستو موضوع هم سیډو او په همدې خبرونه کې اوري چې د چین سفارت په کابل کې وایي چې د څوشنی وګړو وشل کېدل به په افغانستان کې د دوی پر پنګونه ولدي هواد سره په امرستو بد اغیزونه کړی. او دا هم اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن نامیبیا ته په یو رسنی مسابقه کې ماته ورکړه. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. دوستانو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، په ولسی جرګه کې د قندهار د خلکو د استاذي فریبا احمدی کاکړ د تختول کېدو پړه زد او نقیس رپورټونه خپاره شوې دي. د قندهار یو شمیر چارواکو د غرس د غزنی منابعو هم ویل دي چې دوی ته معلومه شوې ده چې فریبا احمدی کاکړ 13 شپه نه وخته د وسلوالو لخوا تختول شوې. طالبانو هم تر اوسه پورې په دې اړه سندې دي ویلي. بلخوا ولسی جرګې مقامات هم غبرګون خودلې. همدا شیبه له قندهار څخه زمونږ همکار صادق رښتینی را سره د ټلیفون په لیکه کې. رښتینی صاحب، کلک مونږ ته وریدونکو ته واضح کړې او مقامات سره کغه غږیدلې استي چې موضوع څه ده؟
ورسته معلومات دا دي چې د کندهار د ولایتي شورا یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې خپور شي، هغه ازادي راډیو ته تایید کړی دی چې د ولسی جرګې غړي فریبا احمدی کاکړ د 13 ورځ نه وخت کابل ته پر لار و چې د غزنی ولایت په شهبازان سیمه کې د نامعلومو وسلوالو د خپل دوه لونو او دوه زامنو سره یو ځای کښته شوی. دغه چارواکي ویلي چې فریبا کاکړ څور مخ کې، البته د اختر څخه مخ کې، د اختر د رخصتي لپاره کندهار ته راغلی و او بیرته د لیخوا کابل ته په خپل شخصي موټر کې سفر کوي چې دغه سپیش سره مخ شوی. خو لکه تاسو چې ویل، د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان دا موضوع ردوي. هغه وایي چې د دې معلومات دادي چې فریبا احمدی کاکړ په ترکیه کې د الته رخصتي تللی ده.
رښتینی صاحب، آیا د وسلوالو طالبان لخوا د کاکړ کورنۍ سره یا له مقامات سره کوم ډول اړیکه ټینګه شوې تر څو تایید شي معلومه شي چې واقعي دغه سپې خښوي ده او دا تختول شوی؟
وسلوالو طالبانو تر اوسه دغه پیښه په اړه څه نه دي ویلي. دوی د نورو امنیتي پیښو ادعا کړې ده. مسافر له پچیتو غاڅه وکړه چې په دې معاملې سره وژغیږو، اما تر اوسه دوی څه نه دی ویلي.
او خپل د فریبا احمدی کاکړ د کورنیټ لخوا هم څه نه دی ویل شوی؟
bale
ډېر زیاته مننه دوستانو. په قندهار کې د ازادي رادیو خبريال رښتینی صاحب چې د هغو رپورټونو په اړه یې ورستي معلومات راکول چې وایي په قندهار کې د ولسی جرګې غړي فریبا احمدی کاکړ 13 ورځ نه وخته د وسلوالو لخوا تختول شوی ده. که څه هم دغه په وینه تر اوسه نه طالبانو دا خبر تایید کړی دی او نه هم په خپل د فریبا احمدی کاکړ د کورنۍ لخوا څه ویل شوی دی. بلخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې تر اوسه پورې د دې جرګې د غړي فریبا احمدی کاکړ د تختول کېدو رپورټونه نشي تاییدولای. همدا شیبه زموږ همکار احمد زبیر ژمن را سره دی. ژمن صاحب، که تاسې له ولسي جرګې سره غږېدلی یاست یا مو د کورنیو چارو وزارت سره کوم تماس ټینګ کړی وي، هغوی څه وایي په دې اړه؟
بلې، د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د دې جرګې د دارالانشا د معلوماتو له مخې دوی نشي تاییدولی چې دا وکیل دې تښتول شوی. البته دوی وایي چې دوی ته رسیدلي معلومات وایي چې فریبا احمدی کاکړ ترکیه ته تللې ده، خو د اداري پلاوی منشي، د ولسي جرګې منشي، دوی منشي عرفان الله عرفان په خپلو خبرو کې دا ډاډ نه درلوده چې امنیتي چې دا وکیل به تښتول شوی او کنه، خو دا ویل چې د دوی د دارالانشا د معلوماتو له مخې ویل کېږي چې ترکیه ته به تللی وي. نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکې کې په دې اړه وویل:
کوم معلومات چې تر اوسه ترلاسه کړی لاسته راغلی او ډېر رسمي هم دي، دا د وکیل صاحب زموږ خور فریبا احمدی کاکل د دوستانو لخوا او همچنان زموږ د ولسي جرګې دارالانشا د ریاست لخوا نه چې کوم شی مونږ ته ویل شوی او مونږ معلومات ترلاسه کړی، دا یو شایع دی او دروغ دی. دا تر اوسه چون رسمي کوم اوربان مونږ ته دا خبر نه دی راکړی، مونږ تاییدولی نشو. او ویل کېږي چې دا وکیل صاحب د دوستانو لخوا نه که د اختر په دوم ورځ کې دا یو صرف رسمي سفر ترکیه ته تللی او هلته خپل ماشومانو سره اوس په ترکیه کې اوسېږي.
عرفان صاحب، تاسو د امنیتي مسؤلینو سره په دې اړه خبرې کړې دي، ځکه چې تاسو هم ډاډمن نه یاستئ چې آیا هغه ترکیه ته تللی او که تښتول شوی ده؟
تر څو چې مونږ اطلاع لرو د امنیتي ارګانو لخوا تر دغه دمه پورې مونږ ته کوم اطلاع نه دی راکړل شوی، نو مونږ تلاش کوو او دغه خبر چې خپور شوی زما د نظره دا د انټرنیټ او د فیسبوک د سپوز د لارې نه خپور شوی او مونږ تلاش کوو د امنیتي ارګانو سره تماس ونیسو که چېرې خدای نه خواسته دغه خبر یقظ انشاءالله به وروسته تاسو ته رسما اعلان کړو. دوی ووایي
بله ژمن صاحب،
بله مونږ کوشش وکړو چې د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو متاسفانه تر اوسه پورې نه یو توانېدلي چې د هغوی سره د تلیفون په کرښه باندې تماس ونیسو او د هغوی نظر واخلو چې آیا فریبا احمدی کاکړ تښتول شوی او که نه.
ډېره زیاته مننه دوستانو. واموریدل چې په قندهار کې ځینې سرچینو د غرض د غزنی منابعو ازادي راډیو خبریال سره په تلیفوني تماس کې ویلي دي چې په ولسی جرګه کې د قندهار د خلکو استازي فریبا احمدی کاکړ تیر ورځ ناوخته د وسلوال لخوا تښتول شوی، خو نه هم ولسی جرګه دا خبر تاییدوي او په عین حال کې تر اوسه طالبانو لخوا هم په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د ازادي راډیو د نن ورځې او راتلونکو خپرونو په جریان کې په دې اړه درته ورستی او دقیق معلومات درکو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
افغان حکومت غوړه غنی چې د طالبانو لپاره دفتر د قطر پر ځای په ترکیه او یا هم سعودي عربستان کې پرانستل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبرالانو ته ویل چې ترکیه او سعودي عربستان کولای شي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل مهم رول ولوبوي، خو یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت دې غوښتنې ته مثبت ځواب ورنکړي، ځکه هغوی له افغان حکومت سره نه بلکې له متحده ایالاتو سره خبرې کول غواړي. په دې اړه تفصیل له نسیم شفق.
کوم معلومات چې تر اوسه ترلاسه کړی لاسته راغلی او ډېر رسمي هم دي، دا د وکیل صاحب زموږ خور.
بله، په بخښنه سره د تخنیکی ستونزې له امله د نسیم شفق ریپورت چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د بهرنیو چارو د وزارت د بیان د څرګندونو پر اساس دی اوس ستاسو پام ورته راړو.
په قطر کې د طالبانو د دفتر له تړل کېدو وروسته افغان حکومت ټینګار کوي چې د طالبانو لپاره دفتر باید په ترکیه یا سعودي عربستان کې پرانستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل سعودي عربستان او ترکیه له افغانستان سره مهم مرسته کوونکي هیوادونه دي او کولای شي د دې هیواد د سولې په پروسه کې هم مهم کارونه ترسره کړي.
دولت افغانستان ترجمه میته تا یک دفتر سیاسی برای طالبان.
افغان دولت بهتر کنی چې طالبان لپاره به سعودي عربستان او یا هم د ترکیه په جمهوریت دولت کې سیاسي دفتر پرانستل سي. دا دواړه هیوادونه د افغانستان نږدې دوستان دي او موږ ډاډه یو چې کولای سي د افغان حکومت په لا پیاوړتیا او په دې هیواد کې د ډیموکراسي د غښتلتیا په برخه کې مهم رول ولوبوي. دغه راز د دواړه هیوادونو په افغانستان کې د سراسري سولې او امنیت ټینګښت په برخه کې کولای سي ګټور او ملاتړ کوونکی رول ولوبوي.
حمایت کننده را واجب کنند.
په قطر کې د طالبانو دفتر له اوس نه دوه میاشتې مخکې پرانستل شو، خو د دې دفتر پر نوم او د طالبانو د بیرغ پر اوچتېدو د افغان حکومت له سختو انتقادونو وروسته بیرته وتړل شو. یو شمیر پاکستانی رسنیو هم څو ورځې وړاندې راپور ورکړ چې ممکن د طالبانو لپاره دفتر د قطر پر ځای په یو بل اسلامي هیواد کې پرانستل شي. ځینې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې په دې اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا هم تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل کچېرې د طالبانو لپاره له قطر پرته په کوم بل هیواد کې دفتر پرانستل شي نو دوی ورسره موافقه لري. خو یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې ترکیه په افغانستان کې سرتیری لري او د دوی په خبره طالبان داسې انګیري چې سعودي عربستان ورسره دښمني کړي. وحید مجده هم دې دلایلو ته په اشاره وایي چې طالبان به له قطر پرته په ترکیه او سعودي عربستان کې د دفتر له پرانستلو سره موافقه ونه کړي.
دا داسې یو پروسه وه چې په هغه کې د افغان طالبان او امریکا ترمنځ باید مذاکرات وشي په قطر کې. دلته د افغان حکومت نوم هم پکې نه و او نه کوم نماینده د دوی او کوم استازی پکې شامل و. نو اوس چې افغان حکومت دا خبره کوي دا د دوی خبره ده. طالبان خو افغان حکومت خپل طرف نه ګڼي. د وزارت خارجه خبره یوازې مطبوعاتي ارزښت به ولري خو سیاسي ارزښت نه لري ځکه چې طالبان نه غواړي چې د خلکو سره خبرې وکړي.
وحید مجده وویل چې په ترکیه او سعودي عربستان کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل د افغانستان په مقایسه د پاکستان لپاره ډیره ګټه لري، ځکه چې د دې په خبره د پاکستان، سعودي عربستان او ترکیه د استخباراتو ترمنځ ډیرې نږدې اړیکې موجود دي. طالبانو لا تر اوسه د افغان حکومت د نوي دریس په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې په خوایې له افغان حکومت سره د سولې هر راز خبرې په ټینګه رد کړې دي. سیاسي کتونکي په افغانستان کې د سولې په روانه پروسه او سولې ته د طالبانو د هڅولو لپاره د پاکستان رول مهم بولي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په تیرو څو کلونو کې د سولې د هڅو پر وړاندې پاکستان ډېرې ستونزې او خنډونه جوړ کړي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې بیلابیل مرسته کوونکي ادارې وایي چې له وروستیو سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې دوام لري. دغه اداره وایي چې د کابل، سروبي ولسوالۍ، ننګرهار، خوست، وردک او غزنی ولایتونو له سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو په برخه کې مرسته کړې ده. خو دغه ادارې د سیلابونو له امله د تلفاتو په هکله بیلابیل ارقام خپاره کړي دي. د سیلابونو وروستۍ پیښې تېره ورځ د کابل په پغمان او شکردرې ولسوالیو کې وایي چې چارواکي وایي 22 تنه پکې مړه شوي دي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې له سیلاب ځپلو کورنۍ سره د مرستو په دوام د کابل د پغمان او شکردرې ولسوالۍ له سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره ارزیابي پیل کړې ده. د دې ادارې مشر محمد دایم کاکړ د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د زیانونو له ارزونې وروسته به له زیانمنو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وشي. هغه وویل چې تر دې مهاله د نورو ولایتونو له سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې شوې دي.
دغه سیلابونه چې پرون مازدیګر شکردرې ولسوالۍ ته راغله، همدارنګه د پغمان ولسوالۍ ته راغله، ټوله ورځ موږ هغه وسایل چې پټه کولي دي او د خطر څخه بېرته موږ هغه پیله یاکو ورته مو ولیدل او نورو ولایتو کې لکه سروبي کې د موږ د دوی لپاره غذایي توکي ورکوو، شهیدانو ته یې 5000 افغانۍ ورکوو، کورونه چې ورکوي 5000 افغانۍ ورکوو، نور غذایي او غیر غذایي توکي کوشش کوو چې تر شپږ میاشتو پورې دوی ته او د دوی کورنۍ ته دا غذایي توکي او غیر غذایي توکي ورته ورسوو.
ککړ وویل له هغو کورنۍ سره چې په سیلابونو کې کوم غړی مړ شوی وي 50,000 افغانۍ او له هغو کسانو سره چې کورونه یې له منځه تللي وي 15,000 افغانۍ مرسته هم کېږي. په تیرو شاوخوا دوو اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راغلل چې وروستۍ پیښې د کابل په شکردرې او پغمان ولسوالۍ کې وې. محمد دایم ککړ وایي چې د شنبې په ورځ په شکردرې ولسوالۍ کې سیلابونو 20 تنه او په پغمان کې 2 تنه وژلي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې په یاده موده کې وروستۍ سیلابونو په ټول هیواد کې 20 تنه مړه کړي چې تر ټولو ډېر تلفات د کابل په سروبي ولسوالۍ کې و. په دې ولسوالۍ کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي دي، خو د سری میاشتې ټولنه بیا د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو شمېره تر دې ډېره ښیي. د دې ادارې مسؤلین وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله شاوخوا 115 تنه مړه شوي دي. د سری میاشتې ټولنې د نشراتو رئیس ولید اکبر سروري ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل ښار په سروبي ولسوالۍ او په ننګرهار، وردګ، خوست او غزني ولایتونو کې له سیلاب ځپلو کورنۍ سره مرستې کړې دي. تېرو دوو
اونیو کې په افغانستان کې د 115 تنه په شاوخوا کې کسان د سیلابونو له وجې نه په شهادت رسېدلي دي. کورنۍ سره مرسته شوې دي. د افغانستان میاشت ټولنه مطابق د کوم مسؤلیت چې د پیښو د ملي پلان په وړاندې لري هغه اضطراري مرستې زموږ دنده ده، هغه موږ رسولي دي تر اوسه پورې. او په راتلونکي کې هم که موږ وګورو چې نورې مرستې له دې کورنۍ سره نه دي شوي او متاسفانه د دوی وضعیت هم ډېر مناسب نه ده، نو بیا هم موږ انګېرو دوی ته دا مرستې ورسوو.
په افغانستان کې مرسته کوونکي ادارې په داسې حال کې له سیلاب ځپلو کورنۍ سره د مرستې په هکله خبرې کوي چې مخکې تر دې د کابل د سروبي ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی سره شوې مرستې د دوی لپاره بس نه دي. په افغانستان کې د انتقال پروسې مشر ډاکټر اشرف غني احمدزي هم د سروبي ولسوالۍ له یو شمېر سیلاب ځپلو خلکو سره د لیدنو پر مهال ویلي چې له دوی سره کافي مرستې نه دي شوې او په دې اړه به له جمهور رئیس احمد کرزي سره خبرې وکړي.
و امریدل چې په افغانستان کې به لا به لمرسته کوونکې ادارې وایي چې لوروسي او سیلاب ځپلو کورنۍ سره مرسته دوام لري. په عین حال کې د انتقال د کمیشن مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی په سروبي کې خبر اعلان وکړ چې مرسته د غلطه سیلاب ځپلو سره شوی، خو دا مرسته لازمه او کافي نه دی او په دې اړه بل ولسمشر سره وغږیږي چې څومره نورې عاجل مرسته د دغه سیمه سیلاب ځپلو کورنۍ ته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري.
دوستانو، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، افغانستان بیا نامیبیا ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په ورځنۍ مسابقه کې له نامیبیا څخه لوبه وګټله، پچا نامیبیا وګټله او د بیټینګ کولو پریکړه وکړه. افغانستان ته په دوه باندې 2-2 شپږ څلوېښت اورونو کې د خپل ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د 104 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې وکړه شول چې د خپل 5 لوبغاړو په سوځېدو سره دغه هدف یوازې 4-1 اورونو کې پوره کړی. افغانستان تر دې مخکې هم نامیبیا ته په یو رسنی او بل څلور رسنی مسابقه کې سخته ماته ورکړې وه. په افغانستان کې د چین سفارت وایي په کابل کې د څو چینی وګړو وشل کېدل به په افغانستان کې د دوی پر پانګونه او له افغانستان سره په مرستو باندې بد تاثیر ونه کړي. په کابل کې د چین سفارت چارواکو د یکشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له افغان امنیتي ادارو غواړي چې د وشل شوو چینی وګړو قاتلان ونیسي. د راپورونو له مخې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ په کابل ښار کې 3 چینی وګړي چې دوی ښځې دي په یو کور کې وشل شول او 2 نور لا درک دي. معصوم میوند او په دې اړه تفصیل.
په کابل کې د څو چینایي وګړو تر وژل کېدو وروسته په افغانستان کې د چین سفارت ډاډ ورکوي چې له دې هیواد سره به خپلو اړیکو پانګونې او د بیا جوړونې لپاره مرستو ته دوام ورکړي. په کابل کې د چین سفارت سیاسي قونسلري پانګ د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول پیښې به له افغانستان سره د چین پر اړیکو بد اغېزې ونه کړي. میرمن پانګ وایي تمه لري چې افغان امنیتي ادارې به هغه کسان ونیسي چې په کابل کې چینایي وګړي وژلي دي.
نیټه پر 5 چینایي وګړو په یو اپارتمان کې حمله شوې چې په هغو کې د 2000 په ګډون 3 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ورک شوي. د ورکو شوو کسانو له ډلې یو بیرته پیدا سو او دوهم لا هم لا درک دی. تر اوسه لامل نه دی معلوم او نه پوهیږو چې دغه جنایت چا کړی دی. د افغانستان په وړاندې په زموږ پالیسي بدلون و نه کړی او د تیر په سیر باندې افغانستان په بیا جوړونه کې برخه واخلو.
په کابل کې د چین سفارت کې وایي له افغان امنیتي ادارو سره یې خبرې کړې او هغوی ډاډ ورکړی چې د پیښې د عاملینو د نیولو لپاره به ډېر کوښښ وکړي. د چین سفارت سیاسي قونسلر وایي دغو کسانو شخصي کاروبار کاوه او فکر نه کوي چې د چینایي وګړو وژل کېدل او تښتول کېدل به په افغانستان کې د چین له پانګونې سره کوم تړاو ولري. په دې اړه مو ډېر کوښښ وکړ چې د افغان امنیتي ادارو په ځانګړي ډول د کابل ښار د پولیسو د مسؤلینو نظر ولرو، خو په دې اړه څوک خبرو ته حاضر نه سوه. خو یو امنیتي چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د پولیسو د څلورمې حوزې په سیمه کې وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویان جلان موسزی وایي افغان حکومت په دې هیواد کې د ټولو بهرنیو وګړو د امنیت او خوندیتوب لپاره ژمنتیا لري.
مو په سفارت چین در تماس هستیم از واقعی که در کابل.
مونږ د چین له سفارت سره خبرې کوو. په کابل کې له شوې پیښې خبر یو. په دې اړه افغان حکومت څېړنې کوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت په افغانستان کې د ټولو بهرنیو وګړو د امنیت او خوندیتوب لپاره پوره ژمن دی.
کامل داره.
چین د افغانستان د قانونو په برخه کې یو لوی او مهم پنګونکو څخه بلل کیږي. په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ ادارې ازادي راډیو ته ویلي چې وڅلوېش چینایي شرکتونه په افغانستان کې په قانونو او نورو برخو کې کار کوي. افغان حکومت په 2003 میلادي کال کې په لوګر ولایت کې د میسو کان د رایستلو تړون د MCC چینایي شرکت سره لاسلیک کړی دی. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د شرکت مسؤلینو د میسو د رایستلو پر وخت له امنیتي ګواښونو شکایت کړی او په دې اړه د جدي پام غوښتنه کړې ده.
د غزنی په مقرول سوال کې د طالب وسلوالو پولیس ترمنز نه خته شوې دواړه غواړي اداوي کوي چې یو بل ته مرګ جوړ لړول لسیم په زموږ همکار سید شاه سقیم ریپورت لري.
نخته پرون د مقر ولسوالۍ په لړه مسمه کې شوې ده چې دواړه ښکېلې غاړې پکې د مخالف لوري وژل شوي کسان تر خپلو زیات بولي. چارواکي وایي د مقر یو تن اوسېدونکی چې د غزنی په امنیه قمندانۍ کې یې دنده درلوده خپل کور ته روان و چې پر لاره طالبانو ته په ګیر ورغلی او وژلی دی. د مقر ولسوال صاحب خان وایي طالب وسلوالو په دغه سیمه کې د لویې لارې له موټرو یو بل کس هم کته کړی او وژلی دی چې وروسته د پیښې ځای ته سیمه ایز پولیس، ملي پولیس او پاتون کوونکي رسېدلی دي. دی وایي د دواړو غاړو ترمنځ په لړمه سیمه کې دوه ساعته نښته شوې چې پکې څلور تنه وسلوال وژل شوي دي. ولسوال وایي په نښته کې پولیسو او پاڅون کوونکیو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي چې ملګرو یې په دغه نښته کې نه حتی نه سیمه ییز پولیس وژلی دی. دی د خپل یو ملګري او یو عام وګړي وژل کېدل هم مني. څه موده وړاندې په مقر ولسوالۍ کې د پاڅون کوونکیو پر یوه قمندان هم ځانمرګی برید شوی و چې پکې تر شلو ډېر کسان مړه او ټپیان شوي وو.
امریکا چې تیره اونۍ په ځینو هیوادونو کې د القاعده شبکې د تهدیدونو په وړاندې یو شمېر سفارتونه او قونسلګرۍ بندې کړې بیرته فعالې کړې دي. فالوي په دې اړه د ازادي راډیو خبري څانګه ریپورت لري چې مهمې برخې له فره هیواد اورو.
امریکا د یک شنبه په ورځ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې خپل اتلس ډیپلوماتیک مرکزونه بیرته پرانیزي. امریکا تیره اونۍ د القاعده شبکې او د دې شبکې د همکارو ډلو لخوا د ترورستي تهدیدونو په وړاندې خپل 19 سفارتونه او قونسلګرۍ بندې کړې. خود امریکایي مقامات په وینا د یمن په پلازمینه سنا کې به سفارت بند وي. په یمن کې بریتانیا، جرمنیا او فرانسې هم خپل ډیپلوماټیک مرکزونه بند کړي دي. د پاکستان په لاهور ښار کې به هم د امریکا قونسلګری هم داسې بند پاتې وي. د چارواکو په وینا په لاهور ښار کې د دوی قونسلګری د نورو امریکایي سفارتونو سره یو ځای د القاعده د تهدیدونو په وړاندې نه وتړل سوې، بلکې د جمعې په ورځ د ځایي سختدریځو وسلوالو د تهدید په وړاندې له کارکوونکو خالي کړل سوه. مقامات وایي د سنا او لاهور حالات ساري، خو د ډیپلوماتیکو مرکزونو د پرانیستلو پریکړه لا تر اوسه نه ده سوې. امریکا تیره اونۍ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د خپلو ډیپلوماتیکو مرکزونو د تړلو پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د القاعده د لوړ پوړو مشرانو داسې پیغامونه یې ترلاسه کړي وو چې پکې د امریکا پر سفارت د برید د طرحو په اړه خبرې سوي وې. امریکا د تیر سه شنبې په ورځ د یمن په مرکز سنا کې د خپل سفارت کارکونکو ته امر وکړ چې له یمن څخه ووځي. ولسمشر باراک اوباما په دې اړه د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل،
It's entirely consistent to say that this tightly organized
دا کاملا پر ځای خبره ده. د القاعده هغه منظمه او نسبتا منسجمه شبکه چې پر موږ یې د 2011 میلادي کال سپتمبر میاشت کې برید وکړ ماته او ډیره ضعیفه سوې ده او اوس د ډیرو عملیاتو توان نه لري. او دا کاملا ثابت خبره ده چې ووایو لا اوس هم د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده په څیر سیمه ییز سازمانونه خطر پېښولی سي. هغوی کولای سي چې د بمونو ډک موټرونه د سفارت له دیوال سره ټکر کړي او یو شمېر کسان ووژني. یمن چې د عربو چاپ وزمه ده د القاعده قوي مرکز دی. امریکا په وروستیو میاشتو کې پر سختریزو وسلوالو په یمن کې د بې پیلوټو الوتکو حملې زیاتې کړي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو